مهاجرینو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ویلی دی چې پاکستان کې مش افغان مهاجرین ترستان نه دي او د پاکستان ولس او دولت ورته باید د منی او وروري لاس ورکړي. کمشنر دا خبرې په پیښور کې وطن ته ستنیدونکو مهاجرینو یو ورځ د لیدو په مهال خبریالانو سره د خبرو په وخت کړي دي. نور تفصیل د ډیوی ریډیو خبریال حمید الله ناورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې UNHCR های کمشنر پلیپیو ګراندی د مهاجرینو د خپل خوخې د واپسې مرکز دورې په محل اوویل افغان مهاجر ترهګر نه دی خو دا وخت دوه هیوادونو ترمنځ د سیاسي فشار په میاس کې گیر دی.
My appeal is that not only to the authorities but also to the local population. Refugees, as you know,
دی وايي د مهاجرینو مشرانو ته ویلي چې خپل ځوانان ترهګرۍ ته د غرزیدونه د بچکولو د لپاره حسي وکړي. تر ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سیاسي فشار وروسته د پاکستان د خارجې چارو صلاحکار سرتاج افغان کډوالو کمپونه ترهګرۍ جالب لري او پلیپو ګراندی د پاکستان دننه د افغان مهاجرینو سره په داسې محل ویني چې د هوایي د پیوار د کارډونو مودا په ختمېدو ده. خو دی وايي د پاکستاني چارواکو سره په دغه موضوع خبرې کړې دي.
As you can imagine, discussed it in depth with the Pakistani government.
دیوای چرته چرته چې افغان مهاجرو په لسګونو کال مهاجرت وکړو نو هلته ورته اوس مکی حدمیږي. خود سپران سیکرټری او اعلی چارواکي عمران زیب په دغه مقام مهاجرو ته وویل دوی مهاجرو ته پتګ راتک او رجستریشن کې د اسانتیا او د پاره کار کوي. خوای په نوې نوملیکنه د ځینې حکومتي حلقې اعتراض دي.
ان رجستریډ یا ان ډاکومنټډ خلکو د رجستریشن خبره تاسو کړه و او زه ورته ډیره صفه خبرو کوم چې په حکومتي لیول باندې پاره کیس د حکومت صحیح څه چې دا اغیز په دغه باندې سندګ ډیر اعتراضات دي تحفظات هم دي پې نو هغه تحفظات لري کولو مونږ کوشش کوو. UNHCR سره او په حکومت کې مونږ او افغان حکومت سره خبرې اترې کوو لګیو چې په څه طریقه تاسو ته ټریول ډاکومنټ یا سزا سے پاسپورټ ملو شي خو په داسې ایم او یو په تھرو ملو شي چې تاسو د مهاجرینو د حیثیت چې دی چې دا هم افیکټ نشي.
د افغان کډوالو لخوا په پاکستان کې د زوریدلو د پیښو د زیاتوالي د داوه باوجود هم سخت کال د بیرته ستنیدونکو افغانانو شمیره کې ډیر کمی راغلی دی او د UNHCR ویاند دنیا اسلم خان وایي
تیر کال هم صرف و 50,000 افغانان تللی وو پاکستان سره واپس افغانستان ته. دا کال دا ټرند نور هم کم شوی دی. په دې چې په افغانستان کې دننه حالات تاسو ته معلوم دي چې د امنیت د وجه حالات سم نه دي نو دا کال د روسه پورې صرف 4,000 افغانان واپس د پاکستان سره تللی دي.
یو ستنیدونکي کس منظور همدرد او یو افغان میرمنه هما ظفر احمد زیوای
زما هوټلو پولیس بارو خراب دی چاپی به لګول مطلب تنگول به خوراک به کول پیسې به نور کنه نورم بازار ته بلاړو ما هم مزدوری هم کول چې بلار برادو راتاو به کړو ستا سټی د کار ټیم ختم دی بس تنگول به کول
لکه ذهنی تناو کې وای ځوان کوي دا چې غوی به څو وخت باسي د وستلو دم کې به څو وخت ورکول کیږي څو وخت به غوی پولیس نیسی او څو وخت به د تورخم دروازه پیور بندیږي که څه معمولی خبره هم کیږي نو دلته پرېشر په افغانانو باندې چول کیږي غوی نیول کیږي باوجود دې چې غوی خپل کارتونه لري.
خود UNHCR کمشنر پلیپو ګراندی وای دوی د افغان دولت سره هم خبرې کړي او UNHCR د ستنیدونکو افغان مهاجرینو د پاره د زیاتی مالی پیکج اعلان هم کوي چې زیات افغان مهاجر واپس ته او هڅوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په امریکا کې د وسلو د کنټرول مسله په یو دوامدار بحث بدله شوې. د متحده ایالاتو په سنا مجلس کې دیموکراتانو 14 ساعته منظم اعتراض وکړو. پام وکړئ په دې حقله نورو جزئیاتو ته چې په دې رپورټ کې اوري.
د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګهګۍ دیموکراتان د چهارشنبه د ماښام رئیس د پنجشنبه تر سهاره په دې اعتراض د جرګې په صحن کې په ځمکه ناست وو چې د شخصي وسلو د لرلو او اخستلو د جرګې استازي هغو مسودو ته بیا ځلي رایه ورکړي چې په شخصي وسلو لرلو باندې بندیز لګوي. دیموکراتو غړو وویل که قانوني مسوده نه وي نو د کار ځنډول دې هم نه وي. د دیموکراتانو اعتراض د چهارشنبه له ورځې پیل شو. د دغه اعتراض مشري دیموکرات جان لویس کوله چې د 1960 د لسیزې د مدني حقوقو د خوځښت یو اتل دی.
هغه کسان چې معقول پرمختګ غواړي هغوی ځپل کیږي، پر دلیل باندې یې نیوکه کیږي، د مخنیوي او انسداد ستاینه کیږي. کومه پیښه به موږ راویښ کړي؟ د نیوټن، ارورا، چارلستون او کدی اورلاندو پیکا آیا موږ رانده یو؟
جمهوری غوښتونکو د سنا په مجلس کې د نظم غوښتنه کوله خو دیموکراتانو له دین انکار وکړ چې سره خواره شي. جمهوری غوښتونکو د سنا مجلس وزنداوه او د دې بهیر مستقیم خبرونه هم وزندول. خو دیموکراتانو له نورو منابعو نه لکه په موبایل کې ثبت شوی ویډیوګانې او د فیسبوک په پاڼو مستقیم خبرونه کار واخست او د سی سپین چینل بیا ورته جریانات خپاره کړل. څو ساعته وروسته د کانګرس رئیس پال راین بیرته مجلس ته ورغی او مجلس یې دایر کړ او په نورو اقداماتو یې چې د ټوپکو له کنټرول سره یې تړاو نه درلود د رایو ورکولو غوښتنه وکړه.
The chair appreciates that members will differ on matters of policy and will seek to express those differences.
دا مقام د دې قدردانی کوي چې غړي د پالیسۍ پر ټکو له یو بل سره اختلاف لري او خپل نظریات څرګند کړي. خو دا مقام به د دې امیدواري چې خپل کارونه په داسې توګه پر مخ بوزي چې د دې ادارې مثبت نمائندګي وکړي او د دې مقام چې موږ ټول یې غړي یو د وقار او مقتضیاتو څرګندونه وکړي.
که څه هم د مجلس رئیس پال راین څو ځلې خواهش وکړ چې نظم راولي خو دیموکراتانو خپل اعتراض ته ادامه ورکړه. هغوی د ټوپکو د تشدد له امله د قربانیانو نمونه اخیستل او د هغوی زړه دردونکې کیسې یې بیانولې. دانا ایډوارډز د مریلند دیموکراته وایي د کانګرس لپاره نور هغه وخت رارسېدلی دی چې د ټوپکو د ملي اتحادیې پر ځای د امریکا خلکو ته غوږ ونیسي.
کانګرس د دیموکراتانو غټ اکثریت ته غوږ ونیسي، جمهوري غوښتونکو او مستقلو خلکو ته غوږ ونیسي. د ترهګرانو، محکوم شویو جنایتکارانو او هغو خلکو له لاس نه د ټوپک واخلي چې نورو ته زیان رسوي.
د کانګرس رئیس پال راین پر دیموکراتانو انتقاد وکړ او دا اعتراض یې د شهرت لپاره هڅې وبللې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
یو آسترالیایي تحقیقاتي رپورت وایي چې شل کاله پخوا چې د وسلو د کنټرول په حق له په دغه هیواد کې کوم قانون جوړ شو، د هغې په نتیجه کې په ډلیز وژنو کې ډیر زیات کمی راغلی دی. د سیډنی نه فلمرسر یو رپورت را لېږلی دی چې نظر زی درته لولم. د 1900 کال نواخله تر 1996 کال پورې په آسټرالیا کې د ډلیز وژنو 14 پیښو شوې چې پکې 104 تنه وژلې شول. نن د پنجشنبې په ورځ د امریکا طبي اتحادیې یو رپورټ خپور کړی دی چې پکې ویلي دي د تیرو شلو کلونو په موده کې د ډلیز وژنې یو پیښه هم نه ده شوې. د پورټ آرتر دغه پیښه په آسټرالیا کې د لوی بدلون سبب شوه. د یادونې وړ ده چې پورټ آرتر په تسمانیا کې د سیلانیانو مرکز دی. ځینې حمله کوونکی مارټن برایټ چې دوه نیمایي اتوماتیک وسلې لرلې 15 تنه وجل، اوس برایټ په بند کې سزا تیروي. د دغه غمجنې پیښې نه وروسته د هغه وخت صدر اعظم جان هاورډ پر نیمایي اتوماتیک وسلو بندیز ولګاو. د دغه سختو اقداماتو نه وروسته وسله خرڅونکي دې ته مجبوره شول چې خپلې وسلې په حکومت خرڅې کړي. بیا په 2003 کال کې د وسلو بیرته ورکولو پروګرام معرفي شو. د سیډنی پوهنتون پروفیسر سایمن چپمن چې دغه تحقیقاتي رپورت مشري کړی ده وای چې دغه قانون د ډلیزو وژنو مخه نیولې ده. هغه وای د تیرو شلو کلونو سابقې که تاسو ګورئ نو دا به څرګند شي چې په دغه موده کې د ډلیزو وژنو یو پیښه هم نه ده شوې. هغه وای
There is hard evidence now that if you take away the means of committing a mass killing,
زموږ سره سرګند ثبوت موجود دی چې کچري تاسو په ډلې زو وژنو کې استعمالیدونکي وسلې د خلکو نه لری کړی نو دراتونکو شلو کلونو د پاره به ډلې زو وژنې کنټرول شي. دا زمونږ تجربه ده او دا خی چې د خ قانون د لاري دا ممکن ده. زمو په فکر استرالیا د نوري نړۍ د پاره خ مثال دی. د غسیړنه دا هم خی چې د ځانمرګ او ډلیز وژنو پیښې د دغه اصلاحاتو د معرفي کېدون مخ کې راکمې شوې وي، خو د قانون د منزورۍ نه وروسته دغه ډېری زیاتې کمې شوې. د استرالیا زیاتره خلک د دغه قوانینو پلوي کوي، خو دغه ملک ښکاریان، کب نیونکي او بزګران د دغه قوانینو مخالفت کوي او د کمقله قوانین بولی چې د انساني ازادۍ په خلاف دي. سړونکو وایي چې د استرالیا مثال د نورو هوادونو هم مرسته کولای شي او په خاصه توګه د امریکا. په امریکا کې یو څوونه مخکې په اولنډو کې یو وسلوال نه حاصل ويختنه وجل او بلسګونی زخمیان کړل. چاپلن په دې باور دی چې د یری نظریه د امریکا په ټولنه کې اغېګل شوې ده او دوی دا فکر کوي چې د وسلو کنټرول په دې ملک کې ممکن نه دی.
دا شانټک د پروګرام درنو ریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وسې د پنځم بهش په دا او د شانټک پروګرام کې ز روشان نورځي ساسره ایمه درنو ریدونکو د نن شپې د شانټک پروګرام کې په دې خبر کوو چې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د کاروبار په اړه څه فرصتونه سته، په دې برخه کې سرمایه‌ګذاري څومره امکانات سته، د تشویقولو لپاره څه سوي دي او څه کول پکار دي. په پروګرام کې به د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د شرکتونو یا کمپنیو د اتحادیې د فعالیتونو په اړه هم خبر وکړو. په پروګرام کې راسره د دغې اتحادیې رئیس جاوید همدر صاحب بیل ودی. جاوید همدر صاحب د چی په برخه کې څېړنې کړې دي او زما سره تل په پروګرامو کې برخه مخیسي او وګورو چې همدر صاحب زموږ سره دی او کنه. ام در صاحب تاسو ما आवाज اورئ؟ زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د ام در صاحب ټلیفون نه دی رخصوي. از موږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې هم در صاحب پروګرام ته حاضر کی. درنو وروډونکو کچیر تاسو غواړئ د پروګرام د موضوع په اړه باندې پوښتنه وکړئ یا خپل نظر په پروګرام کې مطرح کړئ یا په پروګرام کې برخه واخلئ، نو تاسو کولی شئ چې موږ د استډیو شمیرې ته چې 001-202-1419 ټلیفون وکړئ، یا بیا هم کچیر غواړئ د افغانستان نه هم موږ په شمیرې باندې موږ ته ټلیفون کولی شئ چې موږ شمیره د 0-99-00-01. درنو وروډونکو، یو ځل بیا غواړم چې وایم چې نن موږ په دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې کاروبار څنګه دی. په خبرونه کې به د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د شرکتونو د اتحادیې د فعالیتونو په اړه باندې هم خبرې وکړو چې په دې وروستۍ کې جوړ شوی دی، او دغه اتحادیې رئیس جاوید همدر صاحب دی چې زما میلمه دی په پروګرام کې. همدر صاحب، زه فکر کوم چې اوس د همدر صاحب ټلیفون روغ شوی دی. همدر صاحب، تاسو ما آواز اورئ؟
بله، موږ یې سره تاسو آواز اورئ.
مننه کوم همدر صاحب، راځي یو په دې باندې خبر وکړو چې د آی ټی یا د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې یا په عمومي لحاظ باندې د مخابرات په برخه کې په افغانستان کې څومره سرمایه‌ګذاري شوی ده. په انټرنیټ باندې خو داسې ارقام، دقیق ارقام نه معلومیږي. یو څېړنه تاسو کړې وه په 2012 کال کې، البته هغه خبره شوې وه. نور داسې ساس په نظر باندې ارقام څوک چیرې پیدا کولی سي، او څومره سرمایه‌ګذاري شوی ده، او یا دولت څه وایي چې څومره په دې برخه کې په راتلونکي کې سرمایه‌ګذاري وسی؟
bale manana janab nur pas tal pas trano origin ke salam poran de khol sara kum arqam che za plus kilaram aga urusti arqam che rasmi arqam che qarashi vidi troza pore de mukhabarat o amdaranga de afghanistan tijarat wazarat de khana
bale
da khay afghanistan troza pore de mukhabarat o معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې 2.2 میلیارډ ډالر سرمایه‌ګذاري شوې ده 2023 کال نه را پدې خو. او کوم ارقام چې البته تخميني ارقام دي د انټرنیټ کارونکو په اړه کې متاسفانه تر اوسه پورې هم په افغانستان کې موږ رسمي او دقیق ارقام پلاس نه لرو، خو تخمین داسې ویل کیږي چې شپږ ورځې تر 2 میلیونه پورې کارونکو د انټرنیټ باید موجود وي. او د مخابراتو د خدماتو کارونکو په مشخص ډول د موبایل کارونکي، یعنی سبسکرپشن هغه لاینونه چې خرڅې وي، دا البته زه وضاحت دې معنی نه لري چې هر انفرادي کارونکي، بلکې هغه سیم کارتونه چې خرڅې وي، د دې ښایي چې د 23 میلیونو شاوخوا سیم کارتونه فعال سیم کارتونه چې داسې کېږي چې مثلا یو کس پر دې سیم کارت هم ولري فعال دی په افغانستان کې. او دا افغانستان تقریبا د اتیاو نه تر ملي کې ساده نو څه شو په مخابراتي خدماتو ته پوښښ نه مزم کوي کولای. نو دا ارقام د نوزای څه چې د مخابرات وزارت او د اطرا مخابرات خدماتو د تنظیم ادارې د خونه خبر شي دي، او اخرین ارقام چې خبر شي دي د 2015 کال دسمبر په میاشت کې ارقام دي. نو هغه معتبر مرجع هم زه فکر کوم د دې ارقامو د مخابرات وزارت او د خدمات د مخابراتي خدمات تنظیم درای اطرا ده. نو دوی دا ارقام خبري.
بله، نو دا سمالمیږي چې د ایټي د مخابرات په برخه کې چې تاسو ول چې 2.2 میلیارډ ډالر سرمایه گذاری سوي دی، نو دا به تر ټولو لوی سکتور چې ډېر سرمایه گذاری پکې شوی سوي دی.
بله بله، البته د سرمایه گذاری د لحاظ زه فکر کوم چې دوام سکتور به ځکه د سویل کې مادن سکتور کې سرمایه گذاری باید تر دې ډیر شي او عواید هم باید ډیر تر اوسه پورې هغه د ارقام متاسفانه دغه سکتور میږي. خو مخابراتو سکتور یو د پرمختللو سکتورونو څخه دی او یو د هغه سکتورونه چې ډیره لوړه سرمایه گذاري په شوی د خصوصي سکتور لخوا او عام هغه اف ډي آی چې فارن ډایرکټ انوستمنت یا بهرنۍ سرمایه گذاري په شوی د هغه مخابراتو سکتور دی.
بله، د خو د وزارت ارقام و وزارت خو د ارقام دومره څوک باندې اطمینان نستر لودلی. دا سی مثلا چې تاسو یو وخت یو چیرنه کړی و، دا سی نور ادارې مثلا په افغانستان کې کار کوي یا انټرنیوز چې تاسو ورسره کار کوي مخکې، دا سی دریسته چې د ارقام راټول کی او څوک په درسته توګه وپوږي چې په افغانستان کې مثلا د انټرنیټ کارونکو څون در دي، د ټلیفون کارونکو څون در دي، خصوصا د موبایل او د ارقام څومره سرمایه گذاري سوي ده، د ورلد بانک او د نور کوم موساج په افغانستان کار کوي، دوی ارقام لري او که دوی هم نه لري؟
بله، نور ځکه متاسفانه تاسو ډیر کې نقطه اشاره وکړه، لکه څنګه تاسو ویلې متاسفانه په دولتي ارقامو باندې تر ډېره حده پورې هغه دلیل هم دا دی چې هغه ډیټا ټرانګلیشن یا وریفیکیشن یا د معلومات په تصدیق او د څېړنې میکانیزم چې دی هغه ډېر شفاف او واضح نه وي. متاسفانه په افغانستان کې مخصوصا په دولتي ارقامو باندې ډېر سړی اتکا نه شي کولی، او متاسفانه چې په افغانستان کې د خپله د څېړنې او تحقیق فرهنګ هم دومره پرمختللی نه دی. او دا معلومات په 2012 کال کې او داغه وروسته چې ما تیرنه کولې معلومات راټولول او د ریسرچ لپاره یا د تیرنه لپاره معلومات راغونډول یا ترانګلیشن یا تثبیتول یا مثلا تصدیق ډېر مشکله پروسه، ځکه د خپل فرهنګ متاسفانه په افغانستان کې موجود نه دی. اواره د ریسرچ مراجعه کوي د رسمي یا عامه معلوماتو لپاره، عربی ته وډیره عجیب او جالب خبره ښکاری. په دې خاطر متاسفانه په افغانستان کې په نور سکتورونو کې هم او په مخصوص مخابرات سکتور کې د دقیق ساينټیفیک یا اکادمیک معلومات چې هغه د تصفیوی دی طرف نه هاتو فارڅه موجود نه دي. هغه ترنا چې موټر سره کړو په 2012 کال کې هغه هم په ډیر ستونزو سره په ډیر مشکلات سره موږ خلل شو چې دا معلومات راغون کو او هغه تصدیق او ویریفای کو. حکومت معلومات دولت خوانه خبريږي زستا سره موافق کوم چې یعنی کیدای شي عمومي ارقام وخی، مګر ځینې د نور شخصونو شغه ارقام ترې باید تجزیه او تحلیل کی. مثلا دا چې افغانستان کې فعال ترون کې د ټلیفون د موبایل مخابرات څنګه دي، یا هر فرد مثلا انفرادي افراد څنګه کسان دي تر لاسرسي لري.
بله ام در سب ساسو تلیفون زد چو ما قطع سو تلیفونه ام در سب زما واز هستو هاوری ز فکر کنم تلیفونه قطع سویدی پر صورت موش تخنیکی همکار کوشش که بیچی هم در سب برت رواق واری درون رویدون که باید دوائمه چنان موش پا دیبانی خبر کهو چی در معلوماتی تکنولوژی پا برخی که کاروبار پا وانسان که چنگ دی او چه فرصتون است در تشویق قبول لپاره چه کول پا کردی او پا پروگرام که میل مرا سره معلوماتی تکنولوژی د کمپنیو د اتحادیې رئیس جاوید همدرد صاحب دی. البته موږ د ارقامو په باره خبرې وکړلې، دولتي ارقام شي چې په افغانستان کې د 2003 کال نه را په دی خوا 2.2 میلیارد ډالر د آی ټی په برخه کې یا د کمیونیکیشنز یا د مخابرات په برخه کې سرمایه گذاري سوي ده. په افغانستان کې تقریبا دا دی او یا 93% ساحه چې د هغه انټرنیټ وبخښه انټرنیټ خلانه، مګر ټلیفون ته لاسرسی لري او په افغانستان کې تقریبا شپږ او 1 میلیونه کسان چې دی هغه انټرنیټ کاروي. نو دغه معلومات ستاسو خود معلومات دولتي دي او لکه څنګه چې هم درڅه بوله داسي موسسات یا په افغانستان کې تر اوسه پر داسي کلچر نشته چې داسي ارقام راټول کړي او داسي ارقام راټولول او پاغه باندې کار کول ډیر مهمه دي. د دې لپاره چې څوک چې سرمایه گذاري کوي نو هغه کچيري ارقام وسی، نو هغه کولی سي چې بیا مثلا په مشخص توګه په ساحه کې سرمایه گذاری وکي او د معلومه وسی یا چاته کمپنی ته معلومه وسی چې په کوم ساحه کې مثلا دوی به سرمایه گذاری وکي او په کوم ساحه کې باید ونه کی او د هم در سبنه به البته دوی د اتحادیې په باره کې هم پوښتنه وکړو کې دا چې دوی اتحادیې داسې ارقام راټول کی او داسې ارقام برابر کی. زه فکر کوم چې هم در سب اوس را سره دی، هم در سب په دغه موضوع باندې در قم په موضوع باندې خبرې کولې د اساسو نوې اتحادیې چې دا آیا فکر کوي چې دغه سیمه مثلا در قم در ټولولو د دې لپاره چې ارقام خو ډیر مهم دي چې څوک سرمایه‌ګذاري کوي د کمپنیو لپاره د اشخاص لپاره ډیر مهم دي ترڅو چې وپوهیږي چې په کوم ساحه کې سرمایه‌ګذاري وکړي او یا څومره ګټه ورته کوي یا مثلا څنګه باید خپل پیسې په درسته توګه مصرف کړي. دا غوړ لپاره ډیر مهم دي. آیا ساسو اتحادې به دغه کار وکړي او آیا فکر کوي چې پراتلونکي دغه ساس پلان برخه ده او که څنګه؟
بله بله نورځي ته یو د زموږ د اتحادې چې البته زغور ستاسو اوریدل ستاسو معلومات لپاره د افغانستان د آی ټی شرکتونو یا کمپنیو د ملي اتحادې چې د شپږو میاشتو مخکې موږ د دې پایل چارې شروع کړې وې او د دې د رجستریشن او پروسا یا د ثبت او جواز اخیستنې پروسا موږ شروع کړې وه. خوشبختانه دغه دوه میاشتو مخه موږ د دې رسمي رجستریشن د افغانستان د صنایع او تجارت د اتاق سره وکړو او دا اتحادې اوس رسمن د موجوده اعلان کړی دی چې تقریبا تر اوسه پورې 14 ډېر معتبر د آی ټي یا د معلوماتي ټکنالوژۍ خدمات شرکتونه زموږ عضو دي او موږ ډېر کوشش کوو چې ټول هغه فعال او معتبر شرکتونه په افغانستان کې د آی ټي په برخه کې فعالیت کوي دوی زموږ عضویت ترلاسه کړي. تاسو سوال په جواب کې بله زموږ یو عمده موخه د دې اتحادیې همدغه هم ده چې موږ نه تنه دقیق ارقام راټول کړو بلکې د آی ټي خدمات په افغانستان کې معیاري وګرځو او سټانډرډایزیشن جوړتو یا غره منځ کو او د دې په څنګ کې هغه مهم مخاطب هم دغه چې موږ کولای شو چې نړیواله سرمایه‌ګذاري او توجه را افغانستان آی ټي او مخابرات سکتور ته راجلب کړو. استاد خبره کاملا دقیقه ده چې دا هغه وخت کېدای شي چې تاسو دقیق ارقام او سیرنې او د سرمایه‌ګذاري د محیط نه کوم کسان چې علاقمند دي په دې سکتور سرمایه‌ګذاري ته ډیر دقیق معلومات ولري. او متاسفانه یو ستونزه د اوس په افغانستان کې هم ده چې بهرني سرمایه‌ګذاران یا هغه کسان چې په دې مختلف سکتورونو کې سرمایه‌ګذاري ته لیوال دي او علاقمندي لري متاسفانه دوی دقیق معلومات او ارقام او د قوانینو او پالیسیانو نه ډیر دقیق معلومات خلاص کړي نه دي. یادسې واحد مرجع نشته چې هغه په مختلف سکتورونو کې دقیق او کره معلومات وړاندې کړي. زموږ د اقتصادي او مخابره همدغه وی چې دقیق معلومات وړاندې کړو او معیاري کېدو خواته د سکتور بوزو چې تر څو هغه کسان چې د سکتور کې سرمایه‌ګذاري علاقمند دي هغه وکولای شي چې د دقیقو معلوماتو په اساس سره د سکتور ته جلب شي.
بله په عمومي لحاظ باندې کوم ریپورت چې نړیوال بانک خپور کړی دی په هغه کې راغلی دی چې په افغانستان کې مثلا د سرمایه‌ګذاري لپاره قوانین سته خو په عملي کولو کې ډیر مشکلات سته او اته په دین ځایو کې مثلا عملی کیږي داس په غیر منظمه توګه عملی کیږي. آیا فکر کوئ چې دغه خپل په افغانستان کې چې په عمومي لحاظ باندې د سرمایه‌ګذاري په برخه کې مشکلات سته دغه د آی ټی برخه هم تر یو اندازې پورې وربند تاثیر کړی دی او خلک زړه نه شکی چې افغانستان تر اوسه یو سرمایه‌ګذاري وکړي او که څنګه؟
طبعاً نوزده سه گوری یو خواه مومی محیط دیده سرمایه گذاری که متاسفانه ستون زیر سمشتا مشکل هاشتا پا مجموع که پا افغانستان که بیا سکتوری برخو که مثلا دیر معلومات نشته از پالیسیان و برخه که در قوانین و برخه با مشخص سکتورونو که
بس.
اما متاسفانه چه مشخص افغانستان در مخابرات و معلوماتی تکنولوژی سکتور بانده وقتی گو چو واره مقدی بان تبصره کرده چه در دیار لسفار لسکالا افغانستان ډیر ځا تمرکز زیربنا په جوړولو باندې وو نو دومره کار دی د برخت نه دی شوی څنګه سرمایه‌ګذاري جلب شي او سرمایه‌ګذاري هم چې شوی د پدې سکتور کې ډیر ځات هدف پوري مخابرات سکتور کې شوی دی.
بله
اوس چې دغه اولویت بدل شوی دی او د زیربنا موجوده ده یو کافي اندازې سره او یو نسبتا خزیر بنا موجوده د مخابرات سکتور ته اوس باید په محتوا او خدماتو باندې کار وشي. او کله چې موږ د محتوا او خدماتو خبر کوو نو هلته معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټي منځ راځي. نو د آی ټي خدمات او محتوا د آی ټي کمپنۍ باید وړاندې کړي ارزه کړي. او د دې لپاره موږ ضرورت لرو همدغه رنګه چې مخابرات سکتور کې چې تر دې راهده پورې دا د تقاضا په اساس سره سرمایه ګذاري وشوه او پرمختګ یې وکړو د مخابرات سکتور. البته دولت همکاري او توجه هم وه او د خصوصي سکتور ډیر روان دا وه، خو تر دې راهده پورې دا امتیاز د افغانستان خلک ته ځي چې د تقاضا په اساس سره دا پرمختګ وشو. نو موږ باید داسې میکانیزمونه او پالیسۍ او طرحې او تګلارې جوړې کړو چې اوس د آی ټي په برخه کې د خدمات او محتوا په برخه کې هم یو ښه وده ولرو او وکولای شو چې نه تنها په افغانستان په سطح بلکې منطقې په سطح تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ډیره مفیده نیرو چې موږ لرو هغه د ځوان نسل او د لیبر یا د کارګر نیرو لرو. تقریبا 15 تراویات د افغانستان نفوس د دیرش کلونو په ټیټه عمر کې واقع دي او دا یوه ډیره قوي د کار نیرو ده. نو دغه نیرو مخصوصا د آی ټي سکتور کې باید په کار واچول شي او نړیواله سرمایه‌ګذاري راجلب شي د خدماتو او د
ماتاوات جوړولو لپاره یو خمارکیت برابر شي. بلې، امدار صاحب، د نورو هیوادونو تجربه څوک وګوري، مثلا پاکستان د هندستان دی، دوی دغه زمينه برابرول، مثلا د زیربنا او تاسو زیربنا خبره وکړه له خدای ټی په برخه کې، مثلا دوی پارکونه جوړي، پانتونونه جوړي چې هغه خاص د ټی برخه کې خلک روزي یا مثلا د شرکتو سره تماسونه نیسي، شرکتونه الترازي. آیا دغه شی په افغانستان کې د افغانستان په دولت کې دغه تم توجه کیږي چې باید موږ هم داسې مثلا د ټکنالوژي پارکونه ولرو چې پاغه کې نه یوازې د چي خصوصي سکتور راسي بلکې پاغه کې خلک زده کړم وکي او د ټولو سره یو ځای یو داس محصولات ولري چې پاغه په اته پنړیواله سطح باندې ارزسي؟ داس کوم نظر موجود دی او که تر اوسه پوری دوی په دې باندې یا پیسلا په هاوی نه لري او یا مثلا تر اوسه دته اولویت نه ورکی کڅنګه؟
بله، تر کومه ځای نو داسې خبر هم د سید نظریات او طرح موجود وي څو واره د مطرشه وي په لوړه سطح افغانستان د حکومت رهبری په سطح د وزارت مخابرات وزارت رهبری په سطح. خو متاسفانه نورځای چې په افغانستان کې یو بدبختي چې موجوده ده چې سړی باید کمل غواړیم په سیاسي خبرو باندې وغږیږي په دې تخنیکي مسایلو کې کله کله مجبور شي. کله چې یو وزارت یا د یو نهاد یا د یو برخې رهبری بدلیږي نو متاسفانه په افغانستان کې فرهنګ داسې دی چې هغه ټولې پالیسیانې او تګلارې جوړې شوې هغه هم باید بدل شي او هر څه صفر نه شروع شي. نو د آی ټي پارک نظریه وا او دې ته فکر کوم چې بودیجه هم نړیوالو د مرستندو نهادونو وعده کړې و چې بودیجه ورکړي او په دې باندې ته یو څه اده پورې کار هم شوی. خو زه نه پوهېږم چې دا څنګه بیا هغه پروسه ټوله ماتال شوه او وځنډېدله. زموږ د اتحادیې د افغانستان د آی ټي د شرکتونو د اتحادیې یوه موخه همدغه ده چې موږ دولت او دولت رهبری او د اړوند ارګانونه خپل شرکا وګرځو په دې برخه کې او د دوی سره خبرې وکړو دی واڅ او د نشانه ته شاید دوی پام نه ورته شوی یا دوی اولویت تر اوسه نه دی راغلی او یا شاید دوی داغه پارځخ باندې کپیږي هم ډیر زیات توجه نه ورته کړي. نو زموږ د اتحادیې د اتکا چې د افغانستان د آی ټی شرکتونو اتحادیه ده یوه موخه او یو زموږ عمده هدف همدغه دی چې موږ دولت سره په همانګۍ کې کار وکړو او دوی واڅ وو چې څنګه وکولای شو د دولت او د خصوصي سکتور په منځ کې یوه همانګي او تفاهم فضا رامنځته کړو چې تر څو هغه ولایتونه چې مشترک ولایتونه دي او د سکتور د پرمختګ لپاره او په افغانستان کې د یو ښه صنعت د یو ښه سکتور چې هغه نه تنها عواید راوړي بلکې د کار زمینه د ښو خدمات زمینه برابره کړي په دې باندې کار وکړي. او تاسو دقیقا بالکل صحیح وفرمایل چې د آی ټي پارکونه مثلا داسې ځایونه یا اکاډمیک محیط چې په هغه کې نه تنها زده کړه وشي بلکې د آی ټي او مخابرات سکتور کې نوښت وشي په نورو هیوادونو کې ډېر ښه مثالونه موجود دي. په افغانستان کې هم باید وشي او زموږ هڅې به همدغه وي په راتلونکو میاشتو او کلونو کې چې موږ د دولت سره او نورو اړوندو ارګانونو سره مرستندوی ارګانونو سره کار وکړو تر څو دغه په یو اولویت باندې بدل کړو او په دې برخه کې کار وشي.
مننه همدرد صاحب، زه فکر کوم اوریدونکو لرو او بلر بسو اوریدونکو ته اول لاین کې به وګورو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
خان مرزان سے تا تو سلام نوائم او استام علما او طول اوریدن کو سلام نوائم دو چمبیلے دو سفلان کیم
چمبیلے سب میرے بانی وکی
جیسے محترم دو سرمایا پو دو خبر دا موضوع مانی
بله و د معلوماتي ټکنالوژي یا د آی ټی یا د مخابراتو په برخه کې د سرمایه‌ګذاري په اړه باندې ده مهرباني وکړئ
او څنګه چې زه دا نظر لرم کو زموږ په ملک کې چې ته د تیل چینه او یا بل یو تمدن لکه د کونړ سیند چې مطلب په ځل بهيږي او دا دشت او دغه کندې کپاري مطلب ټول دغه پرتی دي کې ته د توجه وشي زموږ په نظر باندې نو دا سرمایه به یو په شله نه یو په څله بشي ان شاء الله
مننه کوم ساس نه چمبیلای صاحب تشکر په دې باندې سرمایه‌ګذاري باندې به هم در صاحب خبرې وکي یو بل اوریدونکو هم زه چمبله رو د دوی نه به پښتنه وکړو چې دوی د کم ځای نه ټلیفون کړی دی او څوک دی مهرباني وکي
السلام علیکم
و علیکم سلام څوک یا سعود کوم ځای نه مو ټلیفون کړی
او جعفری له رحمت پر کوم محترم مرزای صاحب تاسو سره سلام مې مال په پیښې سلام الله علیکم
مهرباني وکي جعفری صاحب
دا خو د روسیا مدیر سفر پر مختلفو پروګرام دی او دا مدیر شه او درن د شخصه پر بلر د نوځي صاحب ما په وجوه چې پښتنه غوښتنه دا و چې د افغانستان سپورت موجودا مخابراتي شبکې چې دا تقریبا یعنی شپږ ور ډول دی خو په دا څو کال کې په دا پنځه کال کې موږ تقریبا دا تر اوسه پورې نه دا ځان کې دا کمی کمپنۍ د ولسی خلکو ته تخصیص راوستلې او بل د نورو وادو کمپنۍ چې موږ دلې یې په خپل مابین کې رقابت هم تر کې یعنی ګټه ولسته وو په دې کې د دا رقابتې سیستم هم نشته
بله
او پر دا د باندې د ویل کار نه کې د صاحب دی والی په مضمون کې دا انټرنیټ یو تخصیص راولې په څوک تخصیص راولې نور دا غریب ولس خلک چې یعنی تخصیص نه ورسته دا په افغانستان د سیم کمپنۍ ده چې د افغانستان سندنه په ساده نو پس د مدرسه یو څه لري هغه د دوی فرایار دی په متاسف نه د دوی د تخصیص وروسته کوم نه راوستلې او پر دې باندې کارونه دی سوي
بله
کله بیا پکره باندې محترم اندر صاحب یو نه واچي نو دا به راشي
مننه کوم جعفری صاحب همدر صاحب دغه مشکل تقریبا ډیر خلک کارپوهان چې دی غوې هم د خبره کوي چې په افغانستان کې شرکتونه ډیر دي خو رقابت به هم وي خو بیا هم قیمتونه ډیر لوړ دي تاسو د کیفیت خبره وکړه د خدماتو د کیفیت خبره وکړه چې ساتي ادب په دې برخه کې هم کار کوي ک جعفری صاحب ته جواب ورکړي او همدارنګ چمبیلی صاحب هم په دینو خاصو پروژو باندې زیربنای پروژو باندې کار وانسان کار وکړي په دې کې به د آی ټی د برخي اغه رول څوی ک په نور برخو کې آی ټی کې څومره کې داسې چې د آی ټی د برخي خلک په دغه نور برخو کې هم مرسته وکي او د دغه آی ټی د برخه څخه زده کړه وسی چې خارجي سرمایه‌ګذاري را جلب سي
بل بل مانا نوځي په اول د چمبیلی صاحب ورور شي پښتنو په ډیر سوال په جواب کوي موږ افغانان نوځي یو نقطه چې باید په دې باندې ټول پوه شو افغانستان یو ډیر بډای ملک دی عام د انساني قدرت او قوی د لحاظ او عام د طبي زیرمو او قانون د لحاظ تاسو جریان کې د مطبوعات لري څو واره په دې باندې تفسیری شوی دی چې د افغانستان هغه ډیر باردښت قانون او طبي زیرمې تر اوسه پورې هم په هغه خپل علاقه سره پاتې دي او دا د څو سمخ کې و مقاله نشر شوې وه معتبره رسنۍ له خوا څخه د لیتیمو لیترین قانونه یو د هغه جغرافیایي مناطق څخه چې هغه تر اوسه پورې د لیتیمو قانون بالکل هغه انټاکت یا هغه ته اصلاح نه ورول شوی هغه افغانستان دی او لیتیم هغه مواد دی نو داسې چې په آی ټی کې کتا سه بیټرۍ جوړوي کتا سه ترانزیسټرز جوړوي کتا سه سرکټونه جوړوي لیتیم یو ډیر عمده مواد او کیمیاوي ماده چې په کې ښه تر کېږي او طبعاً هغه مقاله کې د سیم لیکل شوی چې د سیلیکون ویلی چې په امریکا کې دغه د ټکنالوژي یو لوی مرکز ښار دی د سیلیکون ویلی آینده په افغانستان په غرونو کې وي نو افغانستان د کارونو او معدنو او طبي زیرمو د لحاظ ډیر بډای ایواد دی او موږ ټول باید دیتا خوشبینه ووسو په زو امیدوارم د افغانستان سیاسيونه او رهبری هم د دې زیرمو او د دې طبي بډایې پاردخ پوشي او د ملت او د هیواد بیا رغونه کې مصرف شي او دوی په ډیر جامع لرلود سره دغه طبي زیرمو څخه استفاده وشي. چې تابان د پایتي سکتور کې هم زه بالکل موافق یم چمبلی سره سره چې باید زیربنایي پروژو باندې موږ کار وکړو او موږ د نهادونو په جوړولو کې باید کار وکړو او دا د یو ملي ویژن یا د یو ملي ستراتیژۍ تر چتر لاندې امکان لري. مثلا افغانستان د جغرافیایي لحاظ نوزای صاحب بهترین موقعیت لري ترانزیت لپاره، نه تنها تجارتي ترانزیت بلکې د ټکنالوژۍ د ترانزیت په لحاظ یو بهترین موقعیت واقعي. خو متاسفانه تر اوسه پورې هم د خدمات کیفیت نه تنها چې موږ د ترانزیتي پل په صفت سره نشي د نه توانېدلی چې ځان مثلا په نړۍ کې مطرح کړو، بلکې خپل په افغانستان کې تر اوسه پورې خدمات متاسفانه کیفیت نړیوالو ستانداردونو او معیارونو برابر دي. خو بیا هم زه امیدواره یم، خوشبینه یم چې د چارواکو د دولت مربوطه نهادونو او د خصوصي سکتور توجه دې ته راجلب کړو. البته د موږ د اتحادیې یو د موخو څخه همدغه هم ده چې موږ هغه یو ستراتیژیک دید یا نظر رامنځته کړو په افغانستان کې مخصوصا ټکنالوژي برخه کې کار وشي. د جعفری صاحب سوال په جواب کې چې د زابل نه تماس نیولی و، مننه ترې کوو. باید ووایم چې بله، و په افغانستان کې شرکتونه شته، شرکتونه ډېر زیات دي. کوم تخمین په اساس سره شوی دی تر 1500 زیات د ایټي شرکتونه په افغانستان کې فعلا فعالیت لري چې ثبت او رجستر شرکتونه دي. مګر متاسفانه دا شرکتونه اکثریت یې په معیارونو برابر او یا د ډېر باردښته خدمات د وړاندې کولو جوګه نه دي شوي تر اوسه پورې. او بیا هم زه تاکید کوم چې زموږ د اتحادیې چې نوې دغه یوه نیمه دوه میاشتې کېږي چې موږ جواز ترلاسه کړی او فعالیت هم شروع کړی، یو موخه زموږ د اتحادیې همدغه ده چې په افغانستان کې د ایټي شرکتونو یا د مخابراتي شرکتونو په منځ کې یو سالم رقابت رامنځته شي او د دې په څنګ څنګ کې معیار رامنځته کړو. چې که تاسو مثلا یو شرکت په افغانستان کې د ایټي په برخه کې خدمات تر سره کوئ، نو تاسو وکولای شئ معیاري خدمات تر سره کړئ. او په دې اتحادیه کې د رجسترېدونه وروسته موږ مخصوصه یو پروسه لرو چې دغه وروسته به موږ راتلونکي کې ان شاء الله د مشخصو معیارونو په اساس شرکتونو ارزیابي کوو او د شرکتونو هغه تخنیکي او عام هغه تخصصي ظرفیت به موږ څیړو او د هغه نه وروسته که خدای وغواړي موږ په تماس کې یو د ISO د نړیواله اداره چې د ستاندارد او معیار اداره ده دوی سره هم موږ تفاهم کیو چې که وکړی شو د افغانستان اکثریت ایټي شرکتونه چې هغه واقعا هغه ستانداردونه او معیارونه پوره کوي د ISO د خوانه ستاندارد او با اعتبار شرکتونه وګڼل شي چې نه تنها په افغانستان کې بلکې د نړۍ په سطح د منطقې په سطح دا شرکتونه وکولی شي رقابت وکړي او با ارزښته او معتبر خدمات او محصولات وړاندې کړي.
بله، همدرد صاحب، دغه د پیسلا د نرخ په حساب باندې یا د قیمتونو په حساب باندې جعفری صاحب د خبرت اشاره وکړل چې څو شرکتونه دي چې مخابرات او خدمات وړاندې کوي، خو قیمتونه ډېر لوړ دي د نورو هیوادو په پرتله که ورته وکتل سي. آیا ساسو اتحادیه به په دې برخه کې څه ناڅه کار وکړي، مثلا په دولت په تر یو حده پورې یو فشار راوړي یا دولت به مشورې ورکړي چې څنګه کېدای شي چې دغه قیمتونه راکشه دي تر څو چې ټول افغانان د دې نه ښه ګټه واخلي؟
بله، نورځای ته خړای د حقیقت تیر نشي او د جعفری صاحب د سوال ته جواب کې قیمتونه ډیر زیات تغییر کړي نسبت 2014 یا 2014 کالو مخکې د قیمتونه 300 چند را کوشي دي او نتیجه هم همدغه د آزاد بازار او د رقابت نتیجه وه. کیفیت هم نسبتا ښه شوی، قیمتونه ډیر راټی شوي. خو بیا یې هم که مقایسه کړو د جعفری صاحب خبرې په تایید منطقي هیوادو سره او نورو هیوادو سره، زه منم چې قیمتونه لا تر اوسه پورې هم جګ دي. زموږ اتحادیه خو نوزای صاحب مشخص د آی ټي یا د معلوماتي ټکنالوژي برخه کار کوي، که د جعفری صاحب اشاره د مخابراتو خواته وه، نو موږ ته باید اشاره وکړو چې بله، زه امیدوارم چې نور پاینده کې نور رقابت هم وشي او قیمتونه به نور هم راټی شي. په یو شاید باید په نظر کې ولرو نورځای صاحب چې د تجارت اصولو په اساس موږ په افغانستان کې ځینې اوور هیډ کاست یا هغه اضافي مصارف پټ مصارف لرو چې هغه په منطقه کې او په نړۍ کې مثلا امرنګ شرکتونه یا امداول شرکتونه مثلا دلته امنیتی مصارف مثلا د برق مصارف تاسو ار پاور مخابراتي چې په نام رسمو کې ولاړ دي هغه تاسو یقین وکړئ چې یو یا دوه یا درې کسان محافظین ګمارل شوي دي چې هغه دغه ساتنه وکړي مثلا اکثره د ټاورونو د دولتي یا د ملي برق یا د طبي برق په ځای په دیزلي برقو باندې مثلا فعال دي چې دا په ټول مصارف مثلا د ترانسپورت مصارف چې سرکونه متاسفانه په ځینو ځایو کې اوس هم لارې لوی لارې مثلا مشکلات لري دا ټول مصارف په آخر کې باید دې ګرځي چې قیمتونه یو څه د منطقې او د نورو وظایفو په مقایسه لوړ وي خو د مشخص آی ټی یا د معلوماتي ټکنالوژي برخه کې زموږ د اتحادیې یو د مخه څخه دا ده چې موږ وکولی شو دولت رهبرۍ سره دا اوس موږ خپل کتنې شروع کړي دي او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې موږ د دولت د مختلفو مقامات سره ته موږ دا نیت لرو چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ تر ساتې پورې د اړوندو چارواکو سره وګورو چې وکولی شو د آی ټی په سکتور کې د مالیاتو څخه معافیت یا عادی اقل یو څه تخفیف په مالیات کې مقصد د آی ټی سکتور په کمپنیو باندې رامنځته کړو تاسو پوهیږئ چې مالیات هغه شی دی چې مثلا شرکتونه که موږ وکولی شو دولت په دې قانع کړو چې د مالیات څخه معافیت اعلان کړي د آی ټی په برخه کې تر کومه تر یو وخته پورې چې د آی ټی شرکتونه په خپلو پښو ودرېږي او یو سکتور رامنځته شي نو په دې باندې موږ کار کوو ولې په مجموع کې د مخابرات په سکتور کې د فکر کوم چې د رقابت په دوام لري او دا د دې وروسته دولت په نوښت هم اړه لري چې دولت څنګه کولای شي نور رقابت رامنځته کړي او نه تنه قیمت بلکې کیفیت په بهبود کې کار وشي
بله په دې باره کې به نور پروګرامونه هم خول رو تاسو د افغانستان د قابلیتونو خبره وکړله یا تاسو ولې چې مثلا موږ قوه لرو د کار قوه لرو ځوانان لرو په دې باندې مثلا سرمایه گذاری وسی کوم ساحه د آی ټی په برخه کې ساس په نظر باندې لومړیتوب لري چې کچیر یو نړیوال شرکت راځي کچیر د افغانستان حکومت ور باندې کار کوي کچیر نور داخلي موسسات ور باندې کار کوي هغه ته ډیره توجه ورکړي یا فکر کوي چې د سافټویر د برخه مثلا سافټویر تولیدات چې هغه ډیر مهم دي د هارډویر هغه ساس په نظر باندې کوم ساحه ده چې افغانستان ډیر پټنشل لري چې په هغه باندې باید کار وسی
بله زه فکر کوم نړیواله چې افغانان یو خارق العاده عجیب غریب استعداد لري او دا ټول خلک نړیوال ته معلومه ده چې افغانان که په قرار اترې خودل شي او دوی ته نورمال ژوند شرایط مساعد دي افغانان زه په خپل ځدی شخصا شاهد يم چې ډیر فوق العاده استعدادونه په افغانستان شته او په هر برخه کې موږ ضرورت لرو چې استعدادونه او ظرفیتونه وروزو خو د آی ټی په برخه کې مشخصا د سافټویر ډیولاپمنت یا د پروګرامونو جوړول یا کوډینګ چې دی د دې دغه تقاضا په نړۍ کې ډیره زیاته ده او یو څه مخکې ما یو لاندې څېړنه کړې و چې تر 2016 کال پورې نورځای ته 15 تریلیون ډالر سرمایه‌ګذاري کېږي د آی ټی سکتور کې په نړیواله سطح او یو نیم تریلیون ډالر په آسیا کې دا تخمین شوی چې دا سرمایه‌ګذاري باید وشي په افغانستان حکومت او اړوند چارواکو نه زما غوښتنه او 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 تقاضا ده چې دوی د آی ټی سکتور ته توجه وکړي او د اولویت کې راولي ځکه چې دا د سې یو سکتور دی چې کولای شي په نړۍ کې د ډیرو ملکونو تقدیر او هغه اقتصادي جغرافیه بدله کړي ده مثلا انت تاسو وګورئ چین ته وګورئ نور هیوادونه د شتای دنیا مثلا یو ډیر ورو کې هیواد دی د ټکنالوژي له لحاظه په ډیر پرمختللي هیوادونو کې واقع دی نو په افغانستان کې ظرفیتونه شته په هر برخه کې افغانان کولای شي چې استعداد لري چې وروزل شي او داغونه ګټه واخیستل شي خو خبره دا ده چې موږ د سیاسي لحاظه د پالیسۍ د لحاظه د ستراتیژۍ د لحاظه یو داسې ستراتیژي رامنځته شي په تفاهم سره د خصوصي سکتور د دولت د نظام چې هغه وکولای شي ټول افغانستان ته ګټه وکړي او زه فکر کوم چې افغان ځوانان افغانان په هیڅ شي کې خدای فضل دی به استعداد نه دی او په هر برخه کې دی کولای شي چې ورغل شي او کار پر وخت کولای شي
بلی تاسو د سافټویر خبره وکړه او مخکې مو د محتویات او د خدمات خبره وکړه فکر کوي چې کومه ساحه ده په افغانستان کې مثلا د محتویات له لحاظه د خدمات له لحاظه چې کچیر کمپنۍ وغواړي کچیر یو څوک وغواړي سرمایه گذاري وکړي په هغه کې ډیر پیسې پیدا کولی شي کم داسې شی دی چې اوس ورته ډیر باید پام وکړي
بله مثلا تر ټولو مهمه لومیتوب په افغانستان کې نوزای سه دوه خبرې دي چې هغه د آی ټی سکتور او واده کې ډیر زیات ماثر وخت کېدلی شي. دا د ډبلیو ټی ا تړون تاسو څو سمخه شاید وي چې افغانستان ډبلیو ټی ا رسمي غړی شو. نو ډبلیو ټی ا د نړیوال تجارت سازمان یو د تقاضا او غوښتنو څخه دی چې کاپی رایټ یا د هنرمند یا د کوم کسان چې انټلیکچوال پراپرټي یا علمي سرمایه یا معلومات هغه منځ ته راوړي د هغه څخه ساتنه وشي او کاپی رایټ مراعات شي. نو زه فکر کوم چې یو غټ تشویش د نړیوالو شرکتونو چې په افغانستان کې د آی ټی سکتور کې مخصوص سرمایه ګذاري ته دومره زړه نه کوي هغه د کاپی رایټ مسله ده. دولت ډیر زیات باید توجه وکړي کاپی رایټ مسلې ته. او دوهمه خبره د انرژي یا د برق ده. او دا دوه شیان چې تامین شي نو زه فکر کوم د کال سنټر یا لکه مثلا په اند کې ترین مرکز د آسیا کې د کال سنټرونو اند دی. که تاسو دا اوس د نړۍ هر غټ شرکت ته تاسو زنګ وای نو دا هغه د خدماتو مرکز په اند کې دی.
بله بله.
نو دا هغه د کال سنټرونو یا د خدماتو د لری لارې د خدماتو وړاندې کولو یو ډیره ښه زمینه موجوده په افغانانو کې. افغانان مثلا د لسانی لحاظ د لهجې د لحاظ ډیر بهتره دي تر نورو یوادو ډیر ښه تکلم کولای شي ډیر ښه به استعداد دي دا شی زکولای شي. کال سنټرونو برخه کې مثلا د ډیټا د ترانزیت یا د انټرنیټي معلوماتو د یو پل پای سره افغانستان یو ډیر ښه موقعیت کې واقع دی چې وکولای شي د نړیوال بیکون انټرنیټ دی مخصوصا په جنوبی آسیا کې او مرکزی آسیا کې د دې د اتصالي نقطې باندې تبدیل شي. مثلا د سافټ ډیولاپمنت ارزان ترین لیبر یا د کارګر قوه په افغانستان کې په آسیا کې په افغانستان کې موجوده ده چې دا قوت کې دی چې په کار واچولای شي او د ځوان نسل نه کار واخلی شي په دې برخه.
بله مننه هم در صاحب بزمو جو څوریدونکو په فیسبوک باندې مشت خپل پیغامونه یې شیدي دغه په ججرو یو او بیا په اخري پښتنه به وکمه وخت مو ډیر کم پات دی لن لن ځوابونه کچيري ورکې زموږ یو اوریدونکو د عتیق الله قریشی په نامه باندې دوی لیکلي دي چې په افغانستان کې د مال ډیر خلک د مخابراتي شرکتونو د سیم کارتونو استفاده کوي. دوی خو بدبختانه چې په ډیرو سیمو کې انټرنیټ سم کار نه کوي. دوی د انټرنیټ په باره کې ویلي دي په انټرنیټ باندې بجلا پروګرام هم ولرو بیا به هم تاسو راوغواړو د مسولین به هم راوغواړو. او دغه رقم زموږ یو بل اوریدونکي د درمان په نامه دوی ویلي دي چې انټرنیټ دوی هم ویلي دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي او پیسې ډیر دي مقصد مصارف ډیر دي. او البته زموږ یو بل اوریدونکي بیا ویلي دي چې د کابل په پرتله په ولایت کې خدمات ډیر ضعیف دي. دغه د کابل او د ولایت خبره او همدارنګه د انټرنیټ خبره چې څومره کېدای سي چې دغه ارزان سي او یا فکر کوي چې کچیر ارزان سي نو سرمایه‌ګذاري باندې به تاثیر وکړي ډیر لند. او زه فکر کوم چې دوی د قی وخت لرو اخري پښتنه به میدای چې تاسو البته وویل چې خصوصي شرکتو سره همدارنګه د دولت سره هم کار کوي. ایا فکر کوي چې تاسو به وکړای سي چې په دولت باندې صنعت فشار راوړي چې په دغه ساحه کې مثلا تاسو د کیفیت خبره وکړه د معیار خبره وکړه چې په کی صنعت تغیرات راوړي او کار ورسره وکي یعنی فکر کوي چې دولت به ساسو خبرو ته غوښتي.
بله زه امیدوار یم نورزی صاحب موږ نه غواړو چې په دولت باندې چارواک باندې فشار راوړو بلکې غواړو دوی سره همکاري وکړو غواړو دوی ته مشوره ورکړو غواړو دوی سره همکار او همګام ووسو او ماهنګي وکړو دوی سره په هغه ساعت کې چې موږ کولای شو کومک وکړو خصوصي سکتور موږ کومک وکړو په کومو ساعتو کې دوی کومک کولای شي دوی باید واته و چې دوی کومک وکړي او اولویتونه که په ځینو ځایونو کې په کار وي بدل شي. د دې ورور عتیق قریشی صاحب چې کوم کامنټ پرې کوي فیسبوک باندې زه بالکل موافق یم. متاسفانه په افغانستان کې د 2014 کالو کې ډېر تاکید او تمرکز په کمیت باندې شوی کیفیت ته متاسفانه توجه نه ده شوی چې په دې کې د زیربنا مشکل شته د پالیسیانو د قوانینو د مقرراتو ضرورت شي بیا یو دوباره تجدید نظر کړو شي وکټنه ورته وشي او همدغه رنګه د خدماتو د تنظیم او صحیح نظارت پروسه هم باید یو څه بهتر شي.
بله همدر صاحب ډیره مننه کوم اساس نه چې په پروګرام کې مو زموږ سره برخه واخیستله. درنو اوریدونکو دغه اوس موږ د نن شپې د شنټک پروګرام چې تاسو اوریدي البته نن شپه مو په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي د شرکتونو د اتحادیې د فعالیتونو او د سرمایه گذاری په اړه باندې خبرې وکړلې. بل اونۍ به د نوې موضوع سره بیا ساس په خدمت کې حاضر سو. زه به ساس ټول نه مننه وکم د اوس لپاره د خدای په مان خو زموږ سره وسی په یو شیبو کې به زموږ د دریجې بي خبرونه پیسې او یو سات وروسته به موږ د تازه خبرونو سره بیا ساس په خدمت کې حاضر شو.
رادیو آشنا